اتبجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د قرغیزستان حکومت طالبان نوم د تروریست درو له فهرست څخه لری کړ د قرغیزستان بهرنیو چارو وزیر جن بیک کولوبایف پرون ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې پالي خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بند خوشې شوي دي چې جرمني تېرونی افغانستان ته ډیپورت کړل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین امپرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوشې شول چې کورنیو لیکلې ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي جرمني د بشري حقوقو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري خو له دې سره سره د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتنه کې افغانستان ته واستول د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی په 2023 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ډیپورت کیږي د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ډیپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي دا سمه حل چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه دوه میاشتې پاتې دي د انتخاباتو لومړۍ رای پاڼې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رای ورکوونکو ته ولېږل شوې دا رای پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پایل سمبولیکه نښه به وي د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې شاوخوا 55 میلیون امریکایانو برخه اخیسته و سګنی انتخابات چې د ولسمشر د امرستیال کاملا هاریس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ به ترسره شي لاله اوسه یو حساس پړاو ته رسیدلی دی تمه ده چې دواړه کاندیدان به د سپتمبر په 10 نیټه د لومړي ځل لپاره په یو ټلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي ازادي رادیو اوري رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګر ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وزرنوي دوی په یو غړې اعلان کې چې پرون خبره شو پر طالبانو همدار از غکړې چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکو ته اجازه ورکړي چې بیا افغانستان ته سفر وکړي پر ریچارډ بنت طالبانو افغانستان ته پتلو بندیز لګولای دی نو تفصیل په دې راپور کې
د ملګر ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځندوي چې د ښځو حقونه محدودوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په 4 فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د رات سرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې د نړیوالو له ګڼو نیوکو سره مخامخ شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت پرون هغه اعلامیه خپره کړه چې په دې سازمان کې د جاپان د سفیر کازویوکی یامازاکی لخوا خبره شوې ده. یامازاکی چې هیواد یې دا مهال د امنیت شورا دورهی مشري کوي د جاپان او د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برتانیا په ګډون د دې شورا د 12 هیوادونو په استازیتوب ویلي دي چې دوی د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د امر بالمعروف د قانون د انفاز له پلوه ډېره اندېښنه لري. اکوادور، ګیانا، مالټا، موزمبیق، سرالیون، سویس، سلووینیا او جنوبی کوریا د امنیت شورا نور غړي دي چې په اعلامیه کې نومونه راغلي دي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیزي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. په دې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، راغلي چې نوي مقررات چې پر پخوانیو هغو ورزیات شوي ثابتوي چې د ښځو د شخصي ژوند پر بېلابېلو اړخونو پراخ محدودیتونه لګېدلي او هغو کسانو ته چې د محتسبینو په نوم د ښځو ورځني کړوړه څاري پراخ صلاحیتونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د اګست په 21مه په هغه ورځ چې طالبانو دا نوی قانون اعلان کړ، امنیت شورا د دې قانون په مخالفت کې یوه اعلامیه ترتیب کړې وه، خو دا اعلامیه د روسیې او چین له مخالفت سره مخامخ شوه. امنیت شورا هغه مهال د دې دوو هیوادونو نومونه نه و یاد کړي، خو غیر مستقیمه یادونه یې کړې وه چې چین او روسیه وایي دا د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د امنیت شورا په بیګانه اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه غوښتنه شوې چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. د امنیت شورا غړو همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له ماموریتونو پر ملاتړ هم ټینګار کړی. په اعلامیه کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ پر سفر د طالبانو د بندیز پریکړه بوګنوونکې بلل شوي او ویل شوي دي چې هغه ته باید اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته ولاړ شي څو خپل ماموریت ترسره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو چې د دې شورا دایمي غړي هم پکې دي، د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون تطبیق سمدستي وځنډوي. د سیاسي چارو شنونکي او د امریکا په ویست کانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
جوړ په خیر.
آزاد صاحب، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه نوي قانون په وړاندې یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و، خو روسیه او چین ورسره مخالفت څرګند کړی و. اوس په اعلامیه باندې دغه بدل شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو شمېر غړو لکه چې په راپور کې مو هم واورېدل دغه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. د ګډې اعلامیه او د پریکړه لیک ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ آیا ولې د امنیت شورا کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سخت چلند په وړاندې اختلافات شته، ولې په دې اړه یو توافق نشته؟
له بده مرغه هغه ډول چې ملګري ملتونه جوړ شوي دي او څنګه چې د سازمان تعریف شوی دی او د کوم مسؤلیتونو او په نړۍ کې د کوم ګواښونو د مخنیوي لپاره چې جوړ شوی دی، هغه په عمل کې متفاوت دی. هیوادونه په ځانګړي توګه د ملګري ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي، هغه زبرځواکي هیوادونه په نړۍ کې، هغه تل له همدې پلیټ فارمه د خپلو ګټو او د بل د مخالفت دپاره دا پلیټ فارم کارولی دی. چین او روسیا دوه هغه هیوادونه دي چې نه یوازې په سیمه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د نورو زبرځواکو هیوادونو لکه متحده ایالاتونه او د دې سي ائتلافیانو چې هغه د ناټو په ځواکونه کې هم د دې سره دي، د یو سره په ډیری مسایلو کې اختلاف لري. نو یو دغه د ټولو لوی ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو هغه منشور چې دی د هغه تطبیق همیشه یا د هغه پریکړو یا د منشور له مخې دی عملونه تل سیاسي سوي دي. دا چې روسیه او چین د دغه پریکړې لیک مخالفت وکړي، دا په خپل ذات کې د ملګرو ملتونو د لنومې نیولې د دې ترمنشوه او د هدف مخالفت دی. هغه ځکه چې دا کورنۍ مسله نه ده، ملګري ملتونه د سازمان د دویم نړیوال جګړې په دې خو جوړ د هم دې د پاره دی چې په نړۍ کې په هر چیرې چې هغه البته دغه منشور پر رڼا کې چې دا خورا ډېر مفصل دی، خو په دې کې تر ټولو ډېره مهمه برخه د بشر حقونه دي، او بیا د بشر په حقونو کې ځانګړي فصلونه یا ځانګړي توجه چې سوی ده هغه د میرمنو او د ماشومانو حقونو ته سوی ده، بېرته په هیومن رایټس کې. نو هر چیرې چې دا حقونه نقض کېږي، هر چیرې چې دا حقونه پایمال کېږي، د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې هلته عکس العمل وښیي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نو لهذا روسیې او چین د ملګرو ملتونو د هدف او د نوم مخالفت کړی دی، اصلا نه یوازې د افغانستان کې د مسلې مخالفت، بلکې په ټوله کې د ملګرو ملتونو د دریځ مخالفت کړی، چې د دې پرېکړه طبیعي خبره ده، سیاسي ده.
څه فکر کوئ چې د امنیت شورا دغه اعلامیه کوم تاثیر لرلی شي پر طالبانو؟ طالبان به دغه وروستی فرمان یا دغه وروستی قانون وزندوي؟
ګوري ملګری ملتونه خو له بده مرغه یو بل ستونزه ده چې ملګری ملتونه هیڅکله د شي نافذه قوه نه لري، یعنی دا هغه سازمان نه دی چې د خپل اوامر یا خپلې پریکړې هغه عملي کړي. مخکې ستاسو په پوښتنه کې یوه برخه دا هو چې د پریکړې او اعلامیې ترمنځ توپیر څه دی. پریکړې کې یو څه ډېر مؤثر ځکه دی چې ملګری ملتونه ټول ایجنسۍ او بیا په هغه سیمه یا په هغه هیواد کې فعالیتونه کوي، هغه ټول باندې اغېز کېدلی شي. اما اعلامیه دا ده چې د یو خبر ورکوي، یو خپل ځخت لري ورسې چې کومه باندې تاسو د کلنا یا کار سم نه دی لګیدل یا موږ نه یو ځای خوښ. نو د اعلامیه او د پریکلیک تمه سره خبرې ته پیل دي، خو په ټوله کې د همدې اعلامیه هم به له شک چې هغه څه چې طالبانو غوښتل یا اتنن غواړي د رسمیت غوښتنې پیژندنه همدارنګه د نړۍ سره تعامل غوښتنه، په دې ټول تاثیر کوي او طالبان به فشار لاړی شي. او په دې کې هم شک نشته چې د افغان میرمنو د ستونزې ته، افغان میرمنې چې کوم جبر لاندې هلته ژوند کوي، لا به توجه د نړیوالو ورته زیاته شي. په دې کې شک نشته چې د اعلامیې تاثیرات مثبت شته.
دوی هم در از طالبان غوښتل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. لکه څنګه چې خبري یو، طالبان په هغه باندې بندیز لګولې ریچارډ بنټ باندې، او راتلونکي دوشنبه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي او نوموړ خپل راپور هم وړاندې کوي. فکر کوي چې دغه ډول فشارونه به طالبان باندې کوم غیز ولري او هغه به د خپل پریکړه بدل کړي، ریچارډ بنټ به اجازه ورکړي؟
شې یوازې د ریچارډ مثلا نه ده، طالبانو خو په هر هغه چې تاسو په ګډون تاسو په شمول په ازادي رادیو په شمول په ټولو هغه ژغونو پلیټ فارمونو باندې کېداري به اشخاص یو باندې بندیزونه لګول دي چې هغه د افغانستان واقعي انزور نړۍ ته وړاندې کوي، هغه که د راپور په شکل وي، هغه که د ژغ په شکل وي، هغه که د تصویر په شکل وي، په شکل چې وي. زه فکر ځکه ډېر نه کوم چې طالبان چې په تېر دې کلو کې دې ته وکتل سوله، یعنی هغه واکمنې ډلې په نړۍ کې که هغه حکومتونه دي یا رسمیت لري یا نه لري، مشروعیت لري یا نه لري، په یو باندې دغه پریکړې هغه مهال تاثیر کولای شي او د خپلو پریکړو هغه په شاکیږي چې هغو ته د خپل هیواد منافع مهمي، د خپل ولست منافع مهمي. طالبانو په تیر درې کلونو کې د ټولې کړنې د افغانستان د ملي منافعو په ټکر کې دي، د افغانستان د ولست په ضرر دي، او د داشکاري چې د یو نیابتي ډلې په شکل لري څخه استفاده کوي د ابزار په شکل. نو زه فکر نه کوم چې یا د ریچارډ ته اجازه ورکول شي یا د خپل پریکړو پر شا سي. موږ ولې د پی درې کومه کې چې دی په نوم چې کوم مشر دی، هغه ټول داسې پریکړې کړي دي چې هغه افغانستان هر ورځ کلونه نه لسیږي شاته بیاي او له ټول نړۍ څخه انزوا ته بیاي، ولست څخه متزرر کیږي، د افغانستان جغرافیا متزرر کیږي. اما د خپل همغه پریکړه ته نه یوازې چې دا مې ورکړي، دا ورس تر بل د یو په یو پریکړه سره نورې راځي، یعنی معنا پریکړه وکړي چې غیر منطقي نه فکر نه کوم چې د خپل دریز واوري د دې څنګه چې استفاده کیږي زموږ د فارل لیټول څو چې دا انداچې څو وکړي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو یو د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد را سره وو.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځو په دامه خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
نو یو څوک چې په
قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غږی وزي خو سی غږ هم ویل دي چې غږ مو مورات دی غږ مو باید ونوځي
دې د طالبانو د حکومت یو بل